نهار بخير. دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په اړه له چارواکو سره مهمې خبرې کړي دي. نن دشنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره خبرې کړي. د بادغیس والي وایي چې بالامرغاب ولسوالي تذکره شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستي اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی وایي چې بالامرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی ملکزی تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبلا وښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویانه پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو، ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شله هوا ښه شوه. په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغم شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بدغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیې قوماندانۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دیرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسیدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل چې واشنگتن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگتن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغو ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قمندان هفتر د لیبیا د ملي پوز د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2011 کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوز ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون د ملکیانو او ټپیانو د وتلو لپاره د ترابلس په جنوب کې د 2 ساعته اوربند غوښتنه وکړه. د وضعیت له خرابېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په سیمې کې امنیتي وضعیت په کتو سره خپل ځینې ځواکونه د لنډې مودې لپاره له لیبیا څخه باسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره جمعه خبرداری ورکړی و چې په هفتر پورې اړوند د لیبیا ملي پوځ پوځي فعالیت د لیبیا امنیتي ثبات له خطر سره مخامخوي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړې کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. د دې خبرونه په اورا پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له مقاماتو سره مهمې خبرې کړي. یو تحلیلګر مو پوښتلې چې حکومت له طالبانو سره د مذاکرو د تابعیت لپاره یو مرکزي هیئت ټاکلی دی، هدف څه دی؟
نه شي تتللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته ستنډیزه شوی و د سولې په پروسې کې، غواړي بېرته د هاشي نه ماته راشي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر په هلمند کې د سولې او انتخاباتو په پروسه کې د ښځو پر پیاوړي نقش خبرې وکړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپای پاسداراني انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. 2019 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمې خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ور کړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سفی الله ستانکزي جزئیات برابر کړی دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرن کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبان نو تحریک د نظریاتو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید سو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
د اصول تصمیم گرفته شد چې به زودی ان شاء الله سفر میکنن.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناستې د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داوودزی ویل له چهارشنبه پورز به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داوودزی الروسی ویل قطر ته دی لوی ټیم په استولو باندې د یک شنبه پورس په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لومړی ناسته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسیونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمې پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې څو څنګه په ګډه او ښه توګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناټو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
ان دی اند دی افغان ګورنمنت ویل نیډ ټو اګری
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غني سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د یک شنبه ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزی له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیات ګډون څومره موثر تمام سي.
سولی ملي روغې جوړې او عالي شورا رامنځته شوي او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت حکومتي نه دي، یعنې د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنا حکومت غواړي چې د هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده، له دې نه ځان وباسي او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنې حکومت یو قسم ته سنډې ته شوی و د سولې په پروسه کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت در په کولو لپاره دا یو ښه اقدام و. بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړل شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټولشموله دی، یعنې هم حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړل شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو ته ځي او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي.
دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي، څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ سي؟
زما په فکر د دا ځل د مسکو د ناستې سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي. په دغه ناستې کې د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن فیز چې ورته وایي هماغه پړاو دی. او کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوي او دغه ټول شیان نه ځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکراتو ته لاړ شو، یعنې بین الافغاني ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغاني ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه هم سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او درېمګړی راځي، دغه درېمګړی باصلاحیته درېمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري، او د موجوده نظام برخه سیاسی احزاب کېدلی شي. سیاسي احزاب د دې وطن روشنفکران، ځوانان، مدني ټولنې، دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د یو عیني واقعیت په توګه باندې د دې نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته. هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودي عربستان دی، عمل د قطر هېواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیه ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هېوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بین الافغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سوری علي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکي نجيب ننګيال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر له خلکو د سولې او شیر راتلونکي لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. تدمی چې ماموتو پرون هلمند ته سفر کړی وو، د هلمند چارواکو ویلي داسې سوله غواړي چې دوامدار وي او د افغانستان د ټولو خلکو عزت پکې خوندي وي. الیاس دای راپور لري.
دولت د مقام د ځنګړو غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مسؤل تدمی چې ماماتو ته د شوزو په شمول ډیر لږ کسان راغلي دي. د کابل څخه د دغه راغلي میلمه سره د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤله سیما سمر هم ملګره ده. د دوی د بحث موضوع تر ډیره د هغه بینر پر متن متمرکز ده چې پرې لیکل شوی دي، شزه، سوله او امنیت. تدمی چې ماماتو ول ملګری ملتونو غواړي چې د افغانستان په خاص ډول هلمند شې د سولې پر تلونکو خبرو کې په پراخه ګډون سره خپل حضور ثابت کړي.
compared to any time in the recent years we
دوی وايي وخت په کتو سره موږ یعنی ملګرو ملتونه له شوزو غواړو چې د سولې او د هیغي اړوند روان هڅو په برخه کې خپل کلیدي او مهم رول ولوبوي. ملګرو ملتونه د بشر د حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو په برخه کې مبارزه کوي او د نارینه او ښځینه ترمنځ د مساوات اصل ته ژمن دي. موږ د افغانستان د خلکو سره وژه پوژه کار کوو چې د انسانانو د حقوقو د برابروالي ترڅنګ د سولې په خبرو کې د بهتره په خواهو حقوق تر پښو لاندې
by the people of Afghanistan to ensure that this principle is not compromised.
شغل یم ماتول په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم شدي د تعلیم، کار او عدالت په برخه کې لګون وستون سره لاس او ګری وایي. د کابل څخه پر غوړو کسانو کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤلي سیما سمر هم خبري وکړي. اغلی سمرول نامنیو پټول ارسو کې د هلمند د شوزو حضور به خوانده کړی دی. سمر زیاته کړه تر هغه چې د سولې د خبرو پر مهال او وروسته تر سولې د تیرو تبانی څلويش کلونو د جګړو د قربانیانو کورنۍ او پاتشونو ته پاملرنه ونسی او عدالت تامین نسی د دوامدار سولې راتل شونې نه ده.
دلیل چی است؟ تداوم منازعه، تداوم جنگ. به خاطر از اینکه ما تداوم جنگ قطع بکنیم مجبور هستیم که با درد و رنج قربانیان رسیدگی بکنیم. اگر رسیدگی نکنیم دوستای عزیز انتقامگیری شخصی شروع میشه. انتقامگیری شخصی دوباره میبره ما رو به طرف سایکل منازعه و تداوم منازعه. به اون خاطر است که اشتراک قربانی ها و میکانیزم برای التیام بخشیدن زخم قربانی ها حتمی است.
سیما سمر د سولې د خبرو اترو سره تړلې ځینې پیشنهادونه وکړل چې له دې جملې د شی حکومتداري پر ټینګښت او دوام د سولې په خبرو کې د عام او بې طرفه خلکو ترڅنګ د شوزو او د جګړې د قربانیانو پر حضور ټینګار و. د هلمند ولایت د ولایت څخه د سولې د مشورتي لوی جرګې د پاره د ټاکل کېدونکو کسانو په جمله کې د شوزو د غشتلي حضور ډاډ ورکړ. تورن جنرال محمد یاسین ول سره لدی چې نامنو یو کلتوري ستونزو د شوزو کارنه لستون سره مخامخ کړی دی، خو بیا هم فعال دی او په دولتي دارو کې ورته په مساوي ډول کتل کیږي.
د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي. موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې اساس یې د افغانانو په مالکیت، د پایدار با عزت او له خشونت پرته د سولې وسیله ګرځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند دوامدار او جګړې او ناخوالو په هر اړخیزه توګه ځپلی دی. نږدې هرې کورنۍ ته د سر زیان اوښتی او هره سیمه یې د جنګ ناولې سیوري لاندې لیدلی دی.
ولیول د هلمند د پوهنې او صحت په برخه کې د ښځو حضور تر بل هر وخت او ځای فعال او ډیر دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کېده که ټول نه وو ډیری امریکایي مبصرانو د ده کامیابو سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلی وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پرېکړې ډیر هرکلی ونه شو. ډیپلومات لیکي په لویدیځ کې خلیلزاد د استثنایي ډیپلوماتیکې وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرني ټاټوبي افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقالعاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کنفرانس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې له ده څخه یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې په روانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو له جریانه د مدني ټولنو ښځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په ایستلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلومات خبرونې په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوږد شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیره افغان سندرغاړي سهار آریان له قول لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادیږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړی سندرغاړي له قول لیکي چې وایي رښتینې سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهر وایي زه دا جګړه د خپل آواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندرې وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پوښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بده یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني. سهر آریان وایي فکر نه کوي چې سندرې ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لویه ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامداره وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښوولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علی جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه اسیا کې له شته امنیته خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه اسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهی پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهی پاسداران ډله په سیمه کې ناامنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد یې زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهی پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړیو 255 پرون په یوه اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهی پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نښه کړی زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ټرمپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د وراچولو مانع وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهی پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه وروسته له هغه خپاره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو
لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
پاکستان ادعا کوي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګاونډی هیواد هند غواړي چې پر دغه هیواد حمله وکړي. نور له فیروزې عزیزی نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل برید پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړوونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همداشان وایي، موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو ور بیا پر پاکستان د برید پلان لري او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ په ملتان کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل، هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې برید په اړه د یو بلې لوبې پلان جوړوي چې په نتیجه کې به یې پر پاکستان سفارتي فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وخت ریلایبل انټیلیجنس ہے.
دوی لمک سره دا محل خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان د بریډ ان زموږ معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې له 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مخه سفیدی نو تاسو د دې اندازه لګولې شي چې دا به د سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
ښاغلی قریشی زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغو کره معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللی وو او خپل اندېښنې ورسره شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداری ورکوي چې هندوستان په تیرې فبروري میاشت کې په پاکستان کې دننه د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایي برید او ګڼ شمیر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بې بنیاد بللې. هندوستان تر دغې ادعا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایي برید په نیت الوتکې راولېږلې چې د پاکستان هوایي ځواک وویشتې او هندي پیلوټ ابینان دی ژوندای ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښه نیت او له هندوستان سره د کړکیچ د هواري په پار بیرته خوشی کړ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ تر هغې وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان موټربام ځانمرګ برید وشو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغې خونړۍ برید مسؤلیت پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد ومانه چې بیا وروسته هند تورو لګو چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی وو. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پلوامې د حملې په اړه د هندوستان تورونه رد کړل، خو د دې ترڅنګ ترې وغوښتل چې په برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه ورته معلومات او اسناد ورکړل شي، چې بیا وروسته هندوستان پاکستان ته د دغه برید په اړه شواهد ورکړل.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې سل هندي کبنیونکي خوشي کوي. د پاکستاني رسنیو په حواله 318 هندي کبنیونکي په پاکستان کې بندیان دي. نور جزئیات له فرشتې جلزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې کسانو دوهمه ډله به چې هغه هم سل کبنیونکي دي، د اپریل په 15 او دریمه سل کسیزه ډله به د اپریل په 22 خوشي سي. د دې وزارت په وینا پاتې شپېته کبنیونکي به تر هغه یوه اونۍ وروسته خوشي کیږي. دا کسان په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته د ورګډېدو او هلته د کبانو د نیولو په جرم نیول شوي وو او زنداني شوي وو. دا کار پر نړیوالو قوانینو تیری بلل کیږي. د پاکستان حکومت ویلي دا هندي ماهیګران د ښه نیت له مخې خوشي کوي. د پاکستان د زندانونو یو مسول منیر احمد وویل چې د کبنیونکو لومړۍ ډله به تر خوشي کېدو وروسته اپریل کې لاهور ته ولېږدول سي. د منیر په وینا هغوی به د دوشنبې په ورځ په واګه کې هندي لوري ته وسپارل شي. د هند او پاکستان حکومتونه په دوامدار ډول هغه کبنیونکي چې په خطایي د مقابل لوري اوبو ته ورتېږي نیسي. په داسې حالت کې کبنیونکي د نړیوالو قوانینو د ماتولو او غیر قانوني کبنیونې په جرم نیول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ روابط د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته لا خراب شول. حمله په فبروري کې شوې وه او تر 30 زیات هندي ملیشه پوځیان پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسوالې ډلې واخیست. د دې ډلې مرکز په پاکستان کې دی. له دې امله دواړه رقیب هیوادونه د جګړې تر بریده ورسېدل. د پاکستان حکومت سمو د مخکې یو هندۍ پیلوټ هم خوشی کړ. د پاکستان حکومت هغه مهال هم وویل چې د ښه نیت له مخې هندۍ پیلوټ چې الوتکه یې د پاکستان په خاوره کې راغورځېدلې وه
خوشی کړی دی.
دین اوردونکو سیمه سونه راستولې نیکمل له هلمند لیکي سوله غوړو خو چې تل پاتې وي چې تر کاسې لاندې نیم کاسه نه وي. عبدالغفار له لشکرګالی کلی افغانان د سولې لپاره هر حرکت په نیک فال کوي. شکیل خواودی د افغانانو د هیلو درناوی وکړي. دفتنی لیکلي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو لپاره داسې ملي هیات وټاکي چې افغان ولس د منلو وړ وي. سمیع الله افغان له زابل لیکلي چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. خدای دې راولي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي چې طالبان د هیواد په هر ګوټ کې د ټوپک په زور خلک تښتوي چې زیاته برخه یې کوچني ماشومان دي، بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي په نونسو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو اوس دغه پرمختګونه له ګواښ یا خنډ سره مخامخ دي او علت یې روانه جګړه ده. تاسو آزادی رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والی وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښودلی چې په کې ویل سوي امریکا ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، له عصمت سروان څخه اوري چې په بریتانیا کې څېړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړي او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوفبرا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په اسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شو چې له 6 متر لرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډن لولسوالینه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې سکهاله پزمکه کې ډیر پیاس کړلی وو، حاصلات هم خو مارکیټ ورته نشته، دیوې په دې فصل کې ډیر تاواني شوې ده. د دستون زمده کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه پام ورته راړو. استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړي؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل میں داغ دی ورور حکومت را توای چې تاریخ مکر بنګ مکر پلان شی مکر صفه مکه وکره مشکر لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوی دي موږ دغه حکومت ته دغه شتنه د چیاج د ملک سره قرارداد وسی یا دغه موږ ته ویلار طریقه را برابر کی پنځوک کی پر درته راسته
د دې سیمه سومره د قانونو به پیاز کړلی
کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنځوایو ولسوالۍ د ډنګ ولسوالۍ د سامان ولسوالۍ د بدره سو د قانونو به دغه پیاز کړلی لابن زیاتې کم بنې
حاصلات زیات شوي
لا چې حاصلات ورکړي خوندور حاصلات ورکړي خدا دې چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي پنځو ساغوري موږ د نن روزانه نه پاتېږي
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه
خرڅ کړي مې دي سید پرون نه وړم ورځې مارکیټ وړي دي په دې ساغوري ما جال ور کړی دي درې سو جال ما د شرندا مارکیټ وړي په پلاس ساغوري ما سره ډاکټر والا وړي دي په واغوانی د خالي جالې ده په یو واغوانی التزم سره په مارکیټ کې وړي مارکیټ والا په دې واغوانی غوري راښته کوي نو بیا ته خپل حساب ورته ولګوتې چې ما ته په جال کې څو پاتېږي
په دغه یو جال کې څو منه
جال
چې څو کیلو راشي
کیلو خو هغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي
نور ولایتونو ته نه ځي
کابل خوست ته ځي پکتیا او هغه ځایو ته ځي کم کم ځي دوه زره جاله پنځلس سوه جاله د دغه مارکیټ څخه بارېږي د کانانو د ورځې اته زره جاله اووه زره جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کېږي
تېرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه
وو پاکستان ته تلل شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي د دغه بوري باندې پنځلس سوه دوولس سوه جاله سوه روپۍ مصرف راځي پخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف راکړي هلته به چې په دوه زره روپۍ خاص و ماته به شو اته سوه زره روپۍ دولس سوه روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي اوس نو چې په هلته په پنځلس سوه خرڅېږي دولس سوه روپۍ زر روپۍ یوولس سوه روپۍ مصرف راځي ماته پنځه سوه څلور سوه کلدارې پاتېږي نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته بیا وګوره
تاسې خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې هغه بوغارې چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي هغه سره چې موږ کښېنو هغه را ته وایي وایي دا پرېږدي دا دومره غم نه دی
د کندهار ولایت د اتاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي تاسې ورغلي یاستئ
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي موږ هغو ته ویل دي چې که راځي ولاړ شو دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورشو دا یا والي ته خواست وکړو یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو چا ته خواست وکړو هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي
داسې نه کوي چې تاسو ټول دېقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ
نو بېکانانو کښې فرق ده اوس یو بېکان دی هغه د انګورو باغ هم لري انګور یې ښه اصول ورکړی دي په ښه بیا یې خرڅېږي اوس او جوی شي دی هغه من په دولس سوه روپۍ خرڅېږي هغه غم نه لري کوم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل مځکه په اجاره اوس ما خپله په اجاره په دوه لاکه روپۍ دا مځکه اجاره کړې ده زه د دغه اجارې ته ناست یم د بل مځکه ده زما سه هغه دا دوه لاکه روپۍ په شی غواړي
دغه ستونزه په تېرو کلونو کښې م وه او که نه څه کال پیدا شوې
یا د پروشه کال ښه بازارونه وه ما خپله کرلي وه ښه خواري وم ښه مزدوري یې را وکړله شش کال هغه دی اوس دا درې میاشتې کېږي دوې نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز کښل دي د لې د خاشو لاندې پراته دي وراسته سوله
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی
دوه لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي درې لاکه روپۍ ما مصرف کړی دي پنځه لاکه روپۍ به زه تاوان کوم او درې کسان زه لس میاشتې دولس میاشتې یوولس میاشتې بې خواري یې پاتې سولم چې ما د پنځو روپو نه بل ځای خواري کړې ده نه مې بل ځای خواري کښلې ده دغه کښت ته ناست وم هغه خونساس په مځکې خلاصو نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه د درو کسانو چې د ورځې ما ته یې درې سوه کلدارې روزانه څوک راکړي ما دې د میاشتې نه زره روپۍ کېږي د لس د درو کسانو د دولس میاشتو د ته خپل حساب ورته وکړه دوه لاکه درې لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو نو اووه لاکه روپۍ ما په شش کال کښې نقصان وکړي یا اته لاکه روپۍ
اوس څه غواړې ته
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه چې بین د سره قرارداد وکړي یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي دا مالیه لږ راکښته کړي
ستا مشکل به ورسوه د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوه
مننه ژوندی وسې ورور
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه جناب سعیدي د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې څه کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو حاصلات یې هم ښه وو خو بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزوري وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په 1500 مخکې وکړي، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي، د ده محصول هم تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته، چې دا مونږ ستور کوو د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بیرته دا افغانستان ته راځي، مختلف ولایاتو ته دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کولستورون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 متره ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندوستان ته تله، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ و تشته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چیرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمنګا کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسو څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کری، یو فصل ونه کری. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکړي، کچالو وکړي، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکړي، بادرنګ وکړي. یعنې که دغه شی نه دی په نظر کې ونیسي، نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی
کم از کم دی. زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی، د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي، زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
د درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرق لست. دا اونۍ هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي دي چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ. له نیک مرغه دا ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې له خپلو سیمو لیرې په نورو ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالې په اړه معلومات راکوي. نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځئ نو دا خپرونه واورئ، قلم او کاغذ درسره واخلئ او شمېرې درسره ولیکئ، کېدای سي ورک عزیز مو پکښې پیدا سي. لومړی به د لغمان ولایت څخه د یو اورېدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم. تر هر څه دمخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حاجي ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغې ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کوم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی، وایي چې زه مې مور پسې ډېر ما د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0 8 9 4 9 8 8 8 میرا لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي، تاسو د ده خپله غږ اورېدلی شي. مشاله چا پسې خپه یې؟
هلو السلام علیکم. زه محمد یم، ورور د سردار محمد چې د نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت د هغه په هکله معلومات درکوم. یو نمبر درکوم، بیا په دغه تلیفون ورته وکړئ. نمبر دی 0 98 9 3 5 4 4 4 4 4. نو سردار محمد د نور محمد زوی چې په ایران کې دی، د شیراز په ښار کې. دا نمبر یې ماته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام.
سلام مینه درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینهناک اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوئ. د پیغام په لیکه ستاسو همیشنی اورېدونکی نایتلا سنګیوال د وردګ ولایت څخه. مخکې یو څو ورځې مخکې کوم دوست پیغام ثبت کړی و د سردار ولی تنابه باندې د کندهار ولایت څخه. دغه پکې کم کوم دوست فرک شو وو، نو د هغه دوست معلومات زما سره شته. هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي، تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی. نو دلته اوسېږي، نوم یې هغه جان دی. نو که چېرته سردار ولی ورور نور معلومات هغه جان تنابه باندې غواړي نو زما نمبر به ورته اعلان کړم او دی د لوټ کړو. ماته د زنګ ور باندې وایي د ټلیفون شمېره مې ده 0 2 8 6 8 8 8. یې شماره تکرار 0 8 2 6 6 6 8. نمبر زما خدای وکړي چې دی وزره واخلي او ماته ور باندې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زه د سوالی زه تاسو سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم، بس کلا ته پرې دلته مې شنه پیدا کړل د رخلانین په نامه ده. په هر مسلمان ورور دغه علي کړو کله ما پر پر دغه شمیره ته ناسو نه سي 0 0 3 2 4 5 5 8 9. دغه مې شماره ده ورور، د هر مسلمان ورور دا شنه ورې کله ما پر دغه شمیره ته ناسو.
السلام علیکم. زه محمد حسن د کندهار دی ولایت څخه خبر کوم.
غزنی د ولایت د راج آزادی راډیو ته ټلیفون یو ښځې کړی و چې زما د ځي ورځ کې زما تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې د شاهزاده ندرکه یم اوس خو نو شکر چې بچیان لرم دغه ښځې کور ما ته نه رمانېږي نه ما ته دا رمانېږي دا زما مور دې سکړي ما بل ورور پیغام لیکل څو عمر مخکې بیا د دې څخه شمېره ورځ و نن به ازادي راډیو کې ما اورېدله چیر مثال د ازمان دغه بل سوچ کې د دغه ښځې وزن واورې دا زما لمبر د صفر اووه سوه شپږ شپېته شپږ میاشت شپږ شپېته هغه زنانه کوم چې زنګ روانی وو هغه په فارسي خبرې کول صفر افسد شمسوشاش بستوشاش شمسوشاش یعنې مې شماره یم خداحافظ
مليانه السلام علیکم زه محمد علیم د کندهار څخه خبره کوم زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی نظر احمد نومېږي د پلار نوم یې ګناغا دی نو دا داسې غونه سره دي کېږي چې ګوره له کومه ځګې سره تښتېدلی دی نو د دې زموږ پر ځای دی موږ کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي د هر چا چې وي صفر ایا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر ایا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت
سلام علیکم زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستاسو سره په تماس کې يم یو شپنغری سړی چې د شلېون حاله سړی یو شپنغری سړی د سور سړی د پند په ځای و پر سړک ماته په مخه راغی بیا لېون حاله ما ول چیرته دی ول افغانستان ته ځم بیا ما په موټر کې راوخته یو شاته په لاس ور کړی د نوم یې راته واخته چې محمد نبی یاد کو کې غلام نبی یاد کو زه بیا نو ما سره یو بل نه پام سپور دا غسه شز دا کما نو دغه سړی کړه هر چا وایي کې زما ته په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس سپینغری سړی وو سرمایي لېون حاله سړی وو په دا بغل کې یو مسله نیولې وه دا لاس نه داسې ټینګ نیولی وو چې خوږېدی به که به څنګه وو نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره بس و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي مننه یو جان
ستا یې هم په مخه ښه وروره او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل ورک سره یو ځای سي دوستانو ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ د ورکو کسانو نوم ځای او نورې نشانۍ چې ممکنه وي ووایاست څو خپلوان یې پیدا سي د ټلیفون شمېره مو داسې ده
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415
اوس به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
ولی سلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مینه اوسېدونکی دی په کندهار ښار کې د اسټډیوم د پارک سر نادرکه سوی دی کار مسلمان روډ ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زر دي په دغه نمبر تماس ونیسي دوه کاله کېږي صفر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس بله شمېره ده صفر اویا اته اتیا نه پنځه پنځوس څلور اتیا مایل نومیږي د محمد جواد زوی دی د مالیم ودالم لمسی مننه استاد
السلام علیکم محترم او اوریدونکو تاج سلام احمد جان ولا جابر جان چې نظره کده تقریبا درې کال کېږي چې لږ سدي تکلیف هم لري ساده دی او نه خیدا ده چې نور کوڅه ده او په ځینه منډې څو تاره ګیره ده او که هر چا ته پته وي او یې پېژني او اورېدلې نو په دې شماره دې زنګ وي صفر اتاویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا دوباره دې دا نوم صفر اتاویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا وسلام
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د فراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره په لین کې ما زما یو ورځې په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاړس کاله عمر دی د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دي که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورونه د فضا معلومات لري وروره کولی شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوړي وروره 19 لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت په شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو د ماشین ثبتون کې شمیرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده، په البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي، د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره زه خنا درکړ شوی ده، او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چاته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دې به ډېره نیکي او ځواني وي، خو که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 4 اویا 1 500 1 اتیا. شمېره یو ځلې بیا تکراروم، 0 اویا 4 اویا 1 500 1 اتیا.
سلامونه نیکی لی صحیح سینا مجاهل من ولایت نه جاکشلی جون پرلیگه باندی. زما یو د کار زوی دی رحم الله په نامه دی، تقریبا د 2 کاله کیږي چې د کور سره درک دی، مرګ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک ته د فعاله معلومات لري یا ته د فعاله کوم دوستان خبر وي، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي، لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدغه شماره باندې زموږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 1 2 اتیا اویا.
السلام علیکم ماما شرور، زما احمد نعیم، ماما شرور، ماما شرور، ماما احمد کیا ماما شرور په ماما چا دا شپږ کال کې چې ورکسوي دی، شپږ کال کې چې ورکسوي دی، چې تاسو ته په اړه معلومات لري، د سیمان پلاس ورکسوي تاسو ته په اړه معلومات لري، مستج پیغام نشر کی یا مستج طالب معلومات کی یا مستج دوره کال دای شي نیو کول کیږي.
السلام علیکم حکمران دلیما د یلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ د سرپلان کیما. زما یو د عماز دوی ورکته مولوی نومیږي، د 15 کاله کیږي، 15 کاله عمر لري. نو کار څوک هغه ورته دغه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دي 0 اویا 4 اویا 0 8 6 8 9 1 1.
السلام علیکم، شهر خبر کوم. زما بچی خالدی د عبدالمتین په نامه دی، د هلمند بغلان ولسوالۍ د کلکان د کلي اوسیدونکی دی. د 2 میاشتې کېږي چې ندرکه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره په داسې نره اړیکه ونیسي، 0 اویا 4 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 اویا
علیکم و رحمت الله و برکاته. ز احمد میرزن د تلابیس څخه تاسو ته پتا نه اسکین زما ویرک دی د لکس کال دی کاچا ته پتا وی په دغه شمیره دی زما سره اړیکه کې صفر وسته یولس شپږ و دوه اته یو نه نن یې مصباح الله دی چار چار پیدا کړي زما په دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. لس کلنۍ دی تاسو ته ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. تاسو سلام زه عبدالمنان میرم چې د هلمند ولایت تګرشته ولسوالۍ اوسېدونکي اعلان د شورا او د هوایي ډګر سره نږدې د مدآباد په سیمه کې ژوند ګزاره کوم. زه د مارسم بنا کاغوی یم
او شهباز اکل مسیم چې زما یو ورور دی د جانان په نامه د شپاڼس کاره چې کور ته لږه راکوي سخته پشپاشني کدي زما ږغ اوري به دا چې د کومه شمېره دې ما ته زنګ ووي 0508 503 2 ازادي راډیو د کارکوونکو زما دغه هیله وه د زما پیغام نشه و سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت کلاسر تماج کے زما ورور دے دا عبدالحبیب پہ نامہ دے دا یو کال کی شورک دے پچا مارو چا تا مارو ماتو سو بدغش میرا جزما سر آر کا گر کے سپر وسو یو والا چپاج و دوا اتا یو نا اسے ہر چا تا مارو ماتو سو او په پیرا کې په دغه شمیرې د ما سره معلومات وکړي وکړي په چارته چار چا پیدا کې د خپل امام تر سر واخی د دغه نو. السلام علیکم.
په مخه دې شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.